پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر لخپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. تمه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا یکشنبه په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. دا کمیسیون له ټاکنیزو ټکټونو غواړي چې له مداخلې پرته دوی ته اجازه د کار ورکړي. دوستانو د مو د دې خبرونې لومړی موضوع د نور مطلب هم لرو، خو تر سره د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه خبرو.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې 9 سیمه ایز سرتیری وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی له پاکستاني چارواکو سره یې اغېزمنې خبرې کړې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې 9 سیمه ایز سرتیري وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا پیښه تېره شپه د قرباغ ولسوالۍ په لیونۍ سیمه کې شوې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي چې داسې ښکاري چې د سیمه ایزې اردو دننه نفوذي کسانو دا سرتیري وژلې وي. جرمني اژانس خبر ورکړی دی چې طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او وایي چې 2 سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلی دی چې ده د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. هغوی ته یې د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي، او خلیلزاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکمې شي، اوربند شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې پرون د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی و. خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې تیره اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې وروسته له نږدې 3 میاشتې جنګ پیل کړې، خو په دې خبرو کې اوس بیا ځنډ راغلی دی. زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې خبرې یې د دې لپاره د موقت وخت لپاره ځنډولي دي چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. تیره چهارشنبه د بګرام هوایي ډګر ته نږدې طالبانو حمله وکړه چې پکې 2 ملکیان ووژل شول او ترابیا ډیر ټپیان شول. د سولې ولسي حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسیږي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون په نیمروز کې لاریون وکړ.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته په رسېدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی و. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسېږي، پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شندن، ادرسکان، پرارود، په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته نه ننوځي.
د سولې ولسي حرکت ټولو 14 ولایتونو ته خپل سفر تېره سه شنبې له هلمند پیل کړ. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند درغونې چارې بشپړې شوې او په 2 ورځو کې به رسمن پرانیستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند د ازمایښت مرحله پاتې ده.
د مناګي برېښنا بند چې 2.5 میګاواټه دی، شپږ کاله وخت ونیو، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپور له مخې پر دې بند شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د کونړ د والي مرستیال وایي پر کونړ سیند د څاګي په نوم د بل بند سروي او ډیزاین هم چې 250 میګاواټه برېښنا به تولیدوي په څه باندې 1 کال کې بشپړ شي. د ولسمشر ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالامال سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر مختار تیل چوبردی سره یې وکتل وویل چې سږ کال واشنګټن د منځنۍ اسیا له 5 هیوادو سره 2 اړخیز ډیپلوماتیک اړیکې زیات کړي دي. د امریکا یو پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلور کلونو د لومړي ځل لپاره قرغزستان ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیوف کوربه و او ټاکل شوی دی چې په پسرلي کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ اسیا کې د امریکا د متحد ایالتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحد ایالتونه هڅې کوي له افغانستانه چې د منځنۍ اسیا له درویو هیوادو سره ګډه پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنګټن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته څیرمه د توغندیو بریدونه وشول. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډیره دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تیرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تیره چهارشنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرونه
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارلن شاوی چې سبا په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارلن شاو مشر حبیب رحمان ننګ
موږ د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عدالانه انتخاباتو د څار بنسټ دا اعلام یو مثبت ګام بولي، وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید
خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته شروع کړي ترڅو اصلي بیا شمېرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي.
بلخوا په کندهار کې به مو د تازه ورغلو بې ځایه سوي کورنیو له حاله خبر کړو. دله بدغیسه کندهار ته ورغلی کډوالو ده او که وخت نور مطلبه هم واوري د خبرونې په وروستۍ برخه کې اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنشاوی چې سبا په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلوي. د دغه کمیسیون د در لنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي رادیو ته ویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخله پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس د پروسه مخته یوسي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې تازه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړه. په دې نور حال فیروزه عزیز راکوي.
مننه فیربجانی. تر یو نږدې تر یو میاشت وروسته د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دي له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به د یک شنبې په ورځ بیا پیل شي.
د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و. یو دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلای چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو، ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدین خپله مشاهده ترسره کړي.
خاغلی ننګ وایي درې ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیاشمیرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي، خو په پاتې څلورو نورو ولایتونو چې بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب دی، په هغې کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره دې په دغو پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې بهیر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویاند محمد قاسم الیاسی دای وای د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شول، نو موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې هم ولرو. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دا غږ وکړ چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي. خو ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ هغه یو لک دوه زره رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي ومنو. د نوموړي په وینا دا رایې قانوني نه دي، نورې یو سلو و دېرش زره رایې مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړې تفتیش غوښتنه یې هم وکړه، ځکه د دوی په خبره مشکوکې رایې دي او د هغو په اړه به قانون قانع کوونکي دلایل هم نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوازون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله هغو ولایتونو ته چې پر وړاندې یې مخکې تحریم موجود و، نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی چې په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وګوري. ښاغلی خوازون دا هم وایي چې
تقلبی رای خلو سده منلو ورنه دی، خلک خپل رای او خپل سرنوشت په اړه ډیر حساس دي. نو تمام دا چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رای سره جلا کړي او د لاغي وروسته دوی نورې پروسې پرمخ.
په هغو ولایتونو کې چې ټاکل شوی دی یکشنبه په ورځ د رایو د بیاشمیرنې بهیر پیل شي، 1409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله سادات د شنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د روانې اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. بلې فیربجانی
ډېر مننه کوم فیروزه عزیز. دوستان و مریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې سبا په پاتو وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بیا پیل کړي. پام دې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د افغانستان په پاتو وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او نقش او د تفتیش بهیر د پیل اعلان مثبت ګام بولي، وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي په دې بهیر کې به د ټولو نمایندانو څارون که هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کوي. فیروز عزیز شاغلی رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې بهیر په وړاندې د تحریم د لری کې دوه پاړه ترې پوښتلې دي.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي مرسته سره کوي تر څو هلته د بیاشمیرنې او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خبره یو څه پرمختګ و چې موږ غوښتنه هم دا و چې نه باید د څه وجه رامنځته شي بیا پر کې جنجال بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره دا چې کوم محلات چې 1300 زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیاشمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او خامخا د کې به شکایت کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان څخه وروسته چې هغوی به په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایو په اړه باندې لري. نو خامخا هغوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا ځل خپل کار په ښه توګه سره کړي او دا خواري دا ځل دا ده چې اوس ولایتونو کې د معترضینو یا د هغو معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلودنو دلته دا یو ښه خواله ده چې د ټولو نماندانو یا د معترضینو نماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه سي د ثبات او پلنې ډلې لوري ورکړل سوې ده. دا به د ابتدایي پایلو لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بله شکه دا یو د کړکېچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نه شي لرلی همدغه وو ولایت کې تقریبا محدوده پاتې سي یا محصوره وو. هلته دیارلس سوه محلونو څخه زیات باید تفتیش دي یا بشمنان که ترسره سي او دوی دا توان نه درلوده. نو که پایلې اعلانولې په قسمي ډول کې اعلان کړی وی خو خامخا باید دغه وو ولایتونو پایلې قسمي هم اعلان سوې وی او دا معلوم نه چې څاخ د دفه نه خلاص کېږي که لومړنۍ اعلانولې نو چلند دغه وو ولایتونو له پایلو سره فرق هم نه وي. دا د کمیسیون لپاره یو خنډ و. نو اوس چې دوی دلته دا مراحل بشپړ کړي مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان سي او خلک له دغه تشویش او اندېښنو نه راووزي او بالاخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسه ودرول سي په دې کې ستونزې هم پېښېږي، خنډونه هم رامنځته کېږي، مغرضین هم پکې لاس وکړي، شک تردید هم زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بیا بد تاثیر هم ولري. نو کېدای شي پروسه باید مخته لاړه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي راډیو لوونه تروو
د سنو اوس په هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې خاطر پر دې سره وړاندې کوي.
د سروبي د نغلو بند څلورم توربین له 12 کلن ځنډ وروسته بیا فعال شو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دغه توربین په فعالېدو سره د هیواد د برېښنا په شبکو کې 25 میګاوټ برېښنا نور هم ورزیاته شوه. دغه شرکت وین وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به 5000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي.
یک توربین به ظرفیت 25 میګاوټ در بند نغلو توسط بانک جهانی که فند شده بود و توسط کارمندان خود ما دوباره سازی شد و به بهره برداری سپرده شد.
د ښاغلی توحیدی په وینا د دې توربین پر غولو د نړیوال بانک 3.5 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. ښاغلی توحید دغه شان وایي د برېښنا د توربین ترڅنګ په سروبي ولسوالۍ کې یو سب سټېشن هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په خبرې وو بشکلیو ته به برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په 24 ساعتونو کې د نغلو بند ټول 4 توربینه 100 میګاوټ برېښنا تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي په لومړي ځل به د افغانستان صادرات پر روان کال کې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. د دې خونی وایي جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته ویل تازه وچ میوې، زعفران، لاسي صنایع، غالینې، مرمر، تیږې، رغام او کرومایت هغه توکي دي چې پر روان لمریز کال کې به نورو هیوادونو ته صادر شي.
امسال صادرات ما نظر به ارقامی که مقامات مسئول دولت افغانستان اشاره داشته شده و ارقامی که ما داده داریم نزدیک به 1 میلیارد یا در حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. خوشبختانه سال دستاوردهای خوبی است.
د ښاغلي نوید په خبر افغانستان له دې وړاندې چین، عربي متحده امارات، عربستان، سعودي، کویت، بحرین، هندوستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادرات درلودل. د افغانستان سوداګری او صنایع خوند وایي په خبره دغه توکي د هوایي دهلیزونو، ریل پټلیو او د لوی بندرونو لارې د لوی ترانزیټي موټرو په وسیله انتقال شوی. اقتصادي چارو کې پوه سیف الدین سهون بیا وایي چې دغه حلزلې بسنه نه کوي او افغان حکومت باید د خپلو صادراتي توکو کیفیت او په بهرنیو هیوادونو کې د بازار موندنې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنی اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 80 پوله، یو ایرو 80 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغاني، یو سعودي ریال 40 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله، زر هندي روپی 1100 افغاني او زر پاکستانی روپی 503 افغاني.
دوستان اقتصادي خبرونه خو مو اوریدل کولای سي چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. اسمه سروند د موضوع تعقیب کړی او دا اوس را سره په سټډیو کې دی. تاسو سب خبرونه ته شرغلي دا ته وایي چې دا سیمه په ټوله کې څه اهمیت لري او د دې نوې لانسوي ستراتیژي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه بچانه. دا سیمه له طبیعي سرچینو مالاماله ده. ډېر طبیعي سرچینې خصوصا ګاز او تیل لري، خصوصا بیا قزاقستان او ترکمنستان په دوی کې ډېرې طبیعي سرچینې لري. او لبلخوا په دې سیمه کې روسیا او چین هڅه کوي چې سیالي له بل سره وکړي، دواړه رقابت کوي چې د منځنۍ آسیا په تیلو او ګاسو زیاته پانګونه وکړي او ډېر ځان ته یې جلب کړي. او د افغانستان له لوري وسلوال هم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. دا هم یو پوینټ دی، یو اړخ دی دې موضوع چې اهمیت یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بیردی سره وکتل، وویل چې سږکال واشنگټن د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تعلقات زیات کړي دي. د امریکا یوه پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلورو کلونو د لومړي ځل لپاره قزاقستان ته سفر وکړ، هو بخشی قرغیزستان ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیویوف کوربه وو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستان چې د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو یعنی تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تاجکستان تر ټولو کمزوره اقتصاد لري او تیلو ګاز هم نه لري د ترکمنستان او د نورو په شان، خو د دې هیواد اهمیت بیا په دې کې دی چې له چین سره نږدې دی او له افغانستان سره هم د ترکمنستان او ازبکستان په شان پوله لري او د پاکستان ته هم نږدې دی.
بله، ډېره مننه کوم عصمت سرون. دوستانو، د منځنۍ آسیا لپاره مو د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې لانسوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات واورېدل.
¡Viva la libertad!
¡Viva! سربخویی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غلازادي رادیو اوریدو سنو اوس په بیا هم بیرته افغانستان ته راوګرځو. د کندهار ولایت ته به ورسو. د جګړو او ناامنۍ له کبله کندهار ته د 13 ولایتونو 10,000 بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. په عین وخت کې د کندهار ځایي چارواکي وایي ممکن د بې ځایه سوي کورنۍ شمېر تر دې هم لوړ وي چې دوی د لاسنیوي لپاره د مرستندوی بنسټونو سره ګډ کار پیل کړی دی. په دې اړه صادق رښتینی راپور لري.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد د 13 ولایتونو د یشمیر سیمو اوسیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي.
غوړه ګډین د دغه ځای د خو باران باندې وری دی، خو مې کچرا نو کچرا مې ټول کلا کچرا مې را باندې لنداکی.
عبدالغفور هم یو له دوه خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشمخ کې خپل سیمه پریږدي او د خپل کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچاري لکه بلې د کندهار په شپږم مناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سخت تیروي.
تاسو زامر را سوالې د دغه ځا دالته د خونه وته وګدای لاندې خشته ده بارانو نه را باندې وری دوه شین د خطر چې دغه شورتو وګر دغه تشنا زیګر مې دا تخته ده ولا که حال لرم گزاره نه لرم ګټ چې دا نه لرم دوغه نه لرم چې وی خو دوغه نه لرم چې وی پښندا کالیم بل را کړی چې دالته مسلمانانو زلي دلان چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت چې زم زغه نو کای کچره چې را ټوله کمغه و چې هم زغه کای ګورا ډوډۍ هغه نګور سره نګور په خو د کو دا ما وکات کو کو حکومت حکومت یی یادی مشته یو کومک را کی یادی مشته یو سرپنا را کی یو ژوند دې موږ برابر کی موږ کده دوی رعایت او رعایت مو ودی.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لا 13 ولایتونو څخه څه باندې 10,000 نور بې ځای سوي کورنۍ هم دا مهال ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خېدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند اندېښمن دي. د روزګان د گیزابل سوالی څخه د تازه بې ځای سوي کورنۍ له جملې څخه دوتنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د شاته د بدروزې د شاته موږ پرارتوي په دایو دي موږ دغه سرپرست نه لرو چې موږ د یو سړی پرستانه وګشته د کم ځای غلیا ته کوم خواته ځي دا و نه چې اته مې موږ د پرارتوي موږ سړی و نه چې دا ستراز موږ دروازه وټه کې چې کا کاسته ساله ته ژوند کې ده نو ګډیلرو نه سر پناه لرو نه شل رو نه باد لرو دا خلق پر مرو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درې ولېږي
دا مالاتې سورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی مځکه مو کراسه ده موږ تاسې غواړو چې موږ دلته شپږ اووه میاشتې د مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري د کور زمینه شی نه لري چې دوی تر مځکه پر فرش کې اوارې کې در به در ټکور ټکور دي په والله که دغه ته احتیاج قسم به خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره
په عینې وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم مني چې دې ولایت ته له لږ زور څخه زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د بې ځایه سوو کورنیو د لاسنیوي لپاره یې له مرستندویو بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلاره کار پیل کړی
دا افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د نرخانو ولسوالیو خلک دي چې دلته کندهار کې میشت دي او مرستو ته جدي اړتیا لري هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېره بریده پورې هغه کوم ټارګېټ چې موږ ټاکلی وو هغه د لاسرسی ولرو
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځایه کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلې مرستې برابرې کړي
دوستانو کابل چا په ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې او ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه تبصرې لیکلې دي غټ ټکی اجمل تور مامور وړاندې کوي
دنیا نه دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د سولې خبرې ولې موقتاً ودرېدي د ورځپاڼې په سر مقاله کې په دې اړه راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې تیره اونۍ بیا پیل شوې یو ځل بیا موقتاً درېدلې دي سر مقاله لیکونکي لیکي یو شمېر وایي چې دا خبرې په بګرام کې د امریکایانو پر پوځي اډې د برید له امله درېدلې دي دنیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه برید یوه ورځ وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موږ لنډ وخت لپاره دا خبرې درو تر څو هغوی طالبان له خپلو رهبرانو سره مشورې وکړي ورځپاڼه لیکي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې سولې ته لیواله دي اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د ناکامه کېدو احتمال وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که څه هم د طالبانو یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دا خبرې ځکه درېدلي چې دواړه خواوې له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي خو د سر مقاله لیکونکي په خبره عمومي باور دی چې د بګرام برید د دې لامل شوی چې دا خبرې متوقف شي په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ممکن دا برید د طالبان لخوا سیاسي مشرانو سره له همغږۍ پرته او د یو شمېر هیوادونو د دستور پر بنسټ شوی وي هغه هیوادونه چې د لیکوال پان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي ویسانه دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي دي د ورځپاڼې په یو مطلب کې راغلي د ولسمشریزو ټاکنو نومان عبدالله عبدالله تېره شپه د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په اوو شمالي ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر ته اجازه ورکړي په مطلب کې راغلي خو نوموړي ټینګار وکړ چې لومړنۍ او قسمي پایلې چې تقلب پکې شوی وي ورته د منلو وړ نه دي وی ساده هم لیکلي چې عبدالله عبدالله ویلي چې د خلکو له پاکو رایو به دفاع کوي او ګواښي وکړ چې د تقلب په نتیجه کې به د رامنځته شوي حکومت مخه ونیسي
تاسو لا پیغامونو
زما میر عالم خان صافیده ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ د برکاشو نګریم ورځ ما دغه دوه کاله کیږي چې د مکتب مدیر نشته دی او هیڅ انا سرپرست د مکتب نشي غواړم مکتب د سقوط سره مخ دی که درسو دغه معرف کو زموږ دغه आवाज او نور ذات سره دی یو مدیر راوړيږي
شراف الدین د کندهار ولایت د میدان او فایته د دالان کې سره د سمال الوسط داخله ده چې موږ ته یو کلینیک را جوړ کړي بل شپه په کور کې مریضو ورلو کلینیک ته هغه دروازه د شپې نه خلاصه و ډېر اصلي ریویو ساده موټر مزل دی نو موږ کلینیک ته ډېر ضرور لرو السلام علیکم
احمد ظاهر قاسم لوګر ولایت ازری ولسوالۍ څخه پیغام کوم په دې ونی کې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان د پولو چارو کو ته دا چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د وژل کېدل دا مونږ ته یو داسې سبق راکوي چې مونږ ته د نه منلو خبره ده. مونږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمن یو د ده په مرګ باندې، ځکه چې دا یو داسې اتل و، ځکه دې اتل خبر کولای شو چې د خپل هیواد یعنی جاپان کې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې مونږ ته دلته پیسې راوړې او مونږ ته یې دلته کار پر مخ بو او مونږ ته به یې ویالې کیندلې او څاګانې راته کیندلې او مونږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې مونږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه مونږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که مونږ وګورو په درینور کې، په خیبې کې، په بیسودو کې، د ننګرهار په ډېرو ساحو کې ډېر کارونه کړي وو. مونږ یوازې دا غواړو چې ډاکټر صاحب اشرف غني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې زموږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي راډیو ته هم پیغامونه راستولي وو. په دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې برخې ته 12:30 د اوځ بیا له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزني په قرباغ ولسوالۍ کې تېره شپه 9 سیمه ییز سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کوي. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسي شي. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند رغونې چارې بشپړې شوي او په څو ورځو کې به رسمن پرانستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو سره په دې مالاماله سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیا سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ آسیا ثبات تهدیدوي. ترکیه د انقرې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یو پریکړلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړلیک کې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډلهییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د خبرونو کولای سي چې د دې خبرونو جزئیات او تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او اوس هم اونیز پروګرام د زهرو کاروند، دا پروګرام زمو همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی حماتی او تاسو ته د زهر خروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قومندانې وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په میدان وردګو ولایت کې 9000 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د 203 تندر قول اردو ویاند ایمل مومن رسنۍ ته ویل د قوست میاشت پر 19 نیټه افغان ګډ ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې هغه 9000 کیلوګرامه چرس وسوځول چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو کور کې پټکل شوی ول. په دې عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره په وسلوال نښته کې د دولت څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو عملیاتو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو د قوست میاشتې پر 13 نیټه د جلال آباد ښار د 9 ناحیې په یو کور کې 50 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول په دوهم عملیاتو کې له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو په 9 ناحیه کې 125 کیلوګرامه چرس ونیول. د نشه موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
د عدلی او قضایی مرکز محکمو څه د پاسه دیرش قاچاقکون کې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل د دې مرکز ابتدایه او استناف محکمو په علني غونډو کې دوه دیرش قاچاقکون کې له دوو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلی محیط زیاته کړه چې امنیتي ادارو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 29 کسان تر نیولو وروسته عدلی او قضایی مرکز ته معرفي کړل او دوسیې د څیړلو حال کړي. او دونه وروسته پی خداده چې پولیسو په پکتیا ولایت کې صد پاسه 100 کیلوګرام چرس ونیول. لنشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي روري ته ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د پکتیا ولایت په احمد آباد وسوالۍ کې په لومړیو عملیاتو کې 93 کیلوګرام چرس ونیول چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کېدل. دغه ډول پولیسو په دوهمو عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې 50 کیلوګرام چرس ونیول. د نشه موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه له 2 میلو وسلو سره هم نیول شوي دي.
موسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د نشه یي موادو تر دېرشو ډېر قاچاقونکي نیولې دي.
دا هڅې کافي نه دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نورې جدي هڅې هم پکار دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د عامې روغتیا وزارت وایي په ځوانانو کې د زیګا په نوم د نشه یي ګولیو خوړل ډېر سوي دي.
د زیګا په استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي تمام ورځ ویدي او ګنګسیت ورته پیدا کیږي.
په یوناني طبابت کې د معتادونو د درملنې په اړه له حاکم سید بشیر شاه سره مرکه لرو.
که یو معتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی او یا په دې علاج کیږي.
د شیر الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو درانیولو لپاره مې د څلورو لک افغانۍ موټر په یو لک افغانۍ خرڅ کړ.
ته اوس وګوره زه سپین ګیرانه نه جوړ کړی دی دوی خته وارت څه نه خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدای کې مو پرده وکړي نه پوهېږم چې څه وکړو. پوروړې هم یو او سږ کال د هلک وادم نه شو کولی.
اوس خپرونه په کابل ښار کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په موضوع باندې پیل کوو. په تیرو دوو اونیو کې د نشه یي موادو تر دېرشو ډېر قاچاقونکي نیول سوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د جرمونو راکمولو لپاره د ولسمشر د خاص امر له مخې په کابل ښار کې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه او د قاچاقونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي سوي دي. خو امنیتي کارپوهان بیا یوازې د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیول کافي نه بولي. دوی وایي که د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او خرڅولو سره مبارزه ونه سي د جرمونو مخه نه سي نیول کېدای. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کوړندې کوي.
نږدې دوې اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امنیتي مسؤلینو ته امر کړی و چې په کابل ښار کې دې د جرمونو مخه ونیسي او د ټولو هغو اشخاصو او ډلو پر ضد مبارزه وکړي چې جرمونو ته لاره هواروي. په کابل ښار کې نشه یي مواد او د قاچاقونکو فعالیتونه د جرمونو د ډیروالي اساسي عوامل دي، ځکه چې قاچاقونکي کابل د نشه یي موادو د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري ازادي راډیو ته وویل دوی د قاچاقونکو او نشه یي موادو د خرڅونکو پر وړاندې خپل عملیات ګړندي کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې په تیرو دوو اونیو کې د نشه یي موادو نږدې 40 کاروباریان نیولې دي.
ټول دو هفته 27 عملیات انجام بدیم.
په تیرو دوه اونیو کې 28 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشه یي موادو 8 دیش قاچاقونکي او خرڅونکي له بیلابیلو نشه یي موادو سره نیولې دي. خداسي سندونه او شواهد لاس نه دی راغلي چې و ځنګړي ډله د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس ولري، خو موجودیت هم نشو راډولای.
کڅه هم د کابل امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو د قاچاقي ډلو موجودیت ردوي، خو په دې ورستوي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ د نشه یي موادو د قاچاقو یو ډله نیولې چې مشري یې د پولیسو یو افسر کوله. د نشه یي موادو کارپوه عباس فراسو یوازې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو هڅې کافي نه بولي. دوی وایي چې باید ټولې مسؤلې ادارې عوام خلک په ګډه د نشه یي موادو له کښت، تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه وکړي.
دا هڅې کافی نه دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نورې جدي هڅې هم پکار دي. له نشه یي موادو سره مبارزه ملي همغږۍ ته اړتیا لري. له بده مرغه چې په افغانستان کې دا همغږي نشته. موږ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملي بسیج په نوم یوازې یوه اونۍ لرو چې په جنتري کې ثبت شوې ده. په دې برخه کې د افغان دولت اقدامات تر هغو پورې مطلوبه نتیجه نه ورکوي چې په ټول افغانستان کې د ملي بسیج پروګرام عملي نشي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان ډیری معتادین په کابل ښار کې اوسي او نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله د وقایې او درملنې پروګرامونه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. د کابل د امنیه قمندانۍ څېړنې ښیي چې په کابل ښار کې ډیری غلاوې او جرمونه هم هغه خلک کوي چې یا معتادین دي او یا نشه یي مواد خرڅوي.
محمد ایاز ترنکو چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته نشي ګولۍ په اړه معلومات ورکوو. پریګابلین یا زیګاب ګولۍ په درملتونونو کې ښکاره آزادانه خرڅیږي. دا ګولۍ ځوانان د نشې دپاره خوري او ربانې معتاده کیږي. د زیګاب ګولۍ معتادین وایي چې د دې ګولیو د استعمال له امله ناروغان او ذهنونه یې ګډوډ سوي دي. طبي ډاکټران وایي زیګاب ګولۍ هغو ناروغانو ته ډېر زیان رسوي چې د شکرې ناروغي او یا ذهني ګډوډي ولري. که دا ګولۍ د ډاکټرانو له مشورې پرته وخوړل سي نو څوک ربانې معتاده کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي یو زده کوونکی چې خپل اصلي نوم نښي او ځان ساده تر پیژني وایي چې پر یوې نجلۍ مین و. کله چې له هغې سره کوژده ونه شوه نو لومړی سګرټ څکول شروع کړل او وروسته د ناوړو انډیوالانو سره د ناستې ولاړې په نتیجه کې په زیګاب ګولیو اخته شو. سادت زیاتوي چې د ذهني آرامۍ لپاره یې زیګاب ګولۍ خوړلې خو اوس دې ګولیو معتاد کړی دی.
تر څو چې دې د درملتون مالک ونه پیژني زیګاب ګولۍ نه درکوي. زه د هغو ملګرو له لارې له درملتون سره بلاس وم چې مخکې یې دا ګولۍ ځینې اخیستلې. لومړی ځل درملتون ته له خپلو ملګرو سره ورغلم ځکه یې زیګاب ګولۍ راکړې. ملګري مې ورته وویل چې که کومه ورځ زه نه وم نو زما دې ملګري ته ګولۍ ورکوه. تر هغه وروسته مې د درملتون والا انډیوال سو. بس زیګاب ګولیو رو رو دی حالت ترا ورسولم.
طبي ډاکټران وایي چې زیګاب ګولۍ د پریګابلین درملو یو ډول دی چې د شکر ناروغۍ او ذهني ګډوډیو د علاج لپاره استعمالیږي. خو که روغ سړی د ډاکټر له مشورې پرته وخوري نور باندې معتاد کیږي. دا چې د زیګاب ګولیو ډیر استعمال پر انسانانو څه ډول ناوړه اغېزې لري په دې اړه د معتادینو د درملنې د زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د زیګاب ګولیو خوړل ډیر خطرونه لري او دا چې سړی وژني.
د زیګاب استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي خوب د شخص ډیریږي، ګنګسیت ورته پیدا کیږي، تمرکز ضعیفوي، شخص اراده متاثره کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست هم دا مني چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې ډیر ځوانان ټابلیټ کا او زیګاب ګولۍ خوري. د دې ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د نورو نشه یي موادو په پرتله د زیګاب ګولیو د معتادینو درملنه ګرانه او پیچلې ده.
و امسال زیاتر شیو پیدا کرده.
په دې وروستیو کلونو کې په تیر بیا سخت کال د زیګاب ګولیو استعمال ډیر سوی دی. د اندېښنې وړ خبره دا ده چې زموږ ځوانان یې د ډاکټرانو له نسخې پرته خوري. کله چې دا ګولۍ له نورو نشه یي موادو سره یو ځای استعمال شي نو خطر یې نور هم ډیریږي. اندا چې د مړینې او معلولیت سبب کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 متعدد نشئی ګولۍ او نور کیمیاوي مواد استعمالوي. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی ګولیو خوړل د نورو نشئی موادو استعمال ته لاره هواروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریس پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په یوناني طبابت کې د محتاجونو په درملنه باندې بحث کوو. یوناني طبیبان هم د اسي ډاکټرانو غونډې د محتاجونو درملنه کوي. دوی وایي چې هره ورځ د درملنې لپاره ډېر محتاجین ورځي. دا چې یوناني طبیبان په څو پړاوونو کې د محتاجونو درملنه کوي، له کومو لارو چارو کار اخلي، د ماشومانو او امیدوار میندو درملنه تر خپل منځ څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د یوناني طبیبانو د ټولنې له یو غړي حکیم سید بشیر شاه سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په یوناني طبابت کې معتاد څه ډول تعریف شوی دی.
یو سړی نشاور شان چکی لکه شراب یا یو شی کشکوي، دود کشکوي لکه شیشه ده، کوکوین دی، ارکول دی، که چرته استفاده ورنونه کې دا وجود ناراحت وي، نارام وي، دغه ته مثلا موږ په یوناني طبابت کې معتاد وایو.
تاسو معتادین په څو پړاوونو کې تداوی کوئ؟
موږ اولین په معده باندې کار کوو. کله چې معده د تسپیسي، نو هغه د نور اعضای رئیسه او اعضای شریفه دغه ټولو ته قوت ورکوي، یعنی جګر، پښتورګي، دماغ، زړه، ټولو ته سږو ته دغه ته تقویه ورکوي. کوین د معدې د تداوي سره سره مشترکاً د ځیګر علاج هم ورته کوو. کله چې دی ټوخیږي باید ځیګر ورته درد ورنه کړي. هلته موږ علاج ورته کوو، مثلا د سا په نورمال حالات باندې واخلي، بلغم یې زر جدا سي. کله چې بلغم زر جدا سي نو ځیګر ورته درد نه ورکوي. او په دویم حالات کې بیا موږ زړه او دماغ دا تر تداوی لاندې نیسو.
معتادین په کومو لارو چارو یا میتودونو باندې تداوی کوي؟
موږ په خپل طبابت کې د هیروینو یا مثلا د تاریاکو بدیل موږ لرو. د دې بدیل چې دا اجوان خورسانی ورته وایي. که چیرته یو معتاد روزانه په شرشمو تیلو کې مثلا 10 ګرامه اجوان خورسانی مخلوط کی په 1 کیلو شرشمو تیلو کې او په دې باندې ټول وجود غوړ کی، نو هم وجود تقویه اخلي او هم وجود لږ دردونو نه تسکین شي، د ضرورت ورته لري. او بل موږ که چیرته یو معتاد د زړه مثلا ډیر متاثر شوی وي، ځکه په دې کې د وینې کمښت وي او د وینې هغه دوران خود سی مونږ ورته وایو، د هغو مخنیوي لپاره مونږ پلن خرما استفاده کولای شو. یعنی که روزانه یو معتاد د شپې 2 دانې خجوري په اوبو کې واچوي او سبایې په نهاره او اوبو مچ کی او هغه خرما استفاده کی، نو د هغه خمار خرما دفع کوي. او ورسره که چیرته مونږ تور مرچ، که یو معتاد روزانه 0.5 ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او 0.5 ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی، او بیا پسې علاج کیږي. که چیرته معتاد صحتمند ووسیږي، موږ هغه ته یو علاج لرو، حجامه لرو. حجامه نه مراد دغه ده چې کله موږ یو تیغ ویو په چاړو باندې یا مثلا هغه سرجیکل بلیډ باندې موږ یو پوستکی چیرو د غوښې په سر باندې او د پوستکي نه لاندې، دلته میکروبونه پراته دي. دغه فاسد میکروبونه یا هغه خلطونه چې هغه فاسد خلطونه دي، هغه کې د صفراوي، کې د سوداوي، کې د بلغم وي او که خپله میکروبي وینه پراته وي. یو معتاد تر ټولو نه زیات اوسنی چې موږ ګورو هغه ته د تسکین د درد شي ضرورت وي، نو دغه درد چې رفع شي دی خپله نور بیا د ته آماده شي د پزان کې اصلاحات راولي. او د هجامین علاوه مثلا بیرونی علاج لپاره موږ مالش لرو چې علاج بدل کړته وي، یعنی مخلوی هغه پوسته کې باید کې ارقم د جلدی مرز نم پامن سي او د جلد لارینه داخل ته موږ قوت ورسو چې هغه وجود تقوی سي. د دین علاوه مثلا هغه اصول د حفظان صحت باید مراد کی. کله چې اصول حفظان صحت مراد کی، غذایی علاج وو کی، دوايي علاج وو کی او سره هجامه استفاده کی، نو ان شاء الله سخت وصله کې امکان شته چې د معتادی حالات نه راوګرځي، عادي حالات ته باید راست.
نارینه ماشومان او امیدوار مندې چې هغوی په نشه باندې اخته وي، د هغوی درملنه یو له بل سره څه توپیر لري؟
کله هم حامله زنان چې کله مراجعه کوي، کله چې موږ دوايي ورکوو نو هغه مستقیما هغه دوايي په ماشوم باندې اثر انداز وي، نو په دې حال کې موږ باید له هغه دوايانو نه استفاده ونکړو چې هغه سکت جنین سبب وګرځيږي. یو په مثلا دوايي حالات کې فرق راځي او بل په مقدار د خوراک کې هم فرق راځي. راځو ته ته مثلا ماشومان او هم هغه سپینګری ساغه شي خپانیان وي، هغه د علاج په کټګوري کې یو دی، یعنی د غو ظرفیت دی، مثلا تغذیه حالات او د دوايي حالات ډیر چټوي.
پاشری درملو کې داسې درمل سته چې د علاج لپاره کاریږي خو خلک ور باندې معتاد کېدلی شي. آیا داسې یونانی درمل هم سته چې که څوک پر خپل سر استعمال کړي ور باندې معتاد کی؟
په یونانی درملنه کې بعضی بوټي داسې سته موږ سرچینه سي اخلو، موږ له حیوانات، نباتات او معدنیات له دغه دریو نه سرچینه موږ اخلو. یعنی هغه بیا طبیب که مفردن استعمال کی او که مرکبن استعمال کی، نو هغه صلاحیتونه تر طبیب پورې محدود دي چې کوم طبیب څومره خو مهارت سره ضررناکه حساسې د هغه اصلاح کوي. دغه موږ بیا د دې بدیل هم استعمالو، د دې مسلح هم استعمالو، بدیل مسر استعمالو چې مثلا د دې هغه زیات اثرات، تیز اثرات زهر الجل مواد دې را کنټرول کو، کله چې اصلاح کو هغه مضر اثرات مړ کو، او هغه احساس چې هغه مثلا ډیر زیات سمیت لري، مثلا سړی اور باندې معتاد کیږي، نشه کیږي، اور باندې خمار کیږي، هغه اور مړ کو، ختم کو. او کوم چې پاک تصفیه مواد پات شي هغه بیا په مریض باندې تطبیق کو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2014 مزنې سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی. شیر الله د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې دا تو کالو راهیسې نشه کوي. تر نشې مخکې په ایران کې ویلډنګ کاري کوله او شکارې جوړ و، خو کله چې په نشو اخته سو نو هم کمزوري سو او هم روزي ګټل ځنې پاتې سوه. دا چې شیر الله څنګه په نشو اخته سو او له دې امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې په ایران کې خپل کار کوو، راویسکاري کارونه او ساختمانو کې د جوشکاري ولډنګ کاري د سخپو کې ګلان ملان دا شیانه مچول د ډېرې فکرو د ډېرې سوجو د یو غم د لارې نه کنه زه دا وه دا غم به لږ کم شي او دا به داسې شي او دا به داسې شي. اول مې د تاریخو نه شروع وکړله، ایران نه چې راغلو ته افغانستان ته، بس بال د هغې نه مې دغې شیشې ته شروع وکړله. نن په کې غم کم شو، تقریبا د ورځې به 500 روپۍ رانه تلې، هم د اقتصاد نه، هم د سې د نور نه، هم د انسانیت نه، د هر چوکار نه، یعنی وتلو پل خپلوان دوست آشنا و دا ټول ورنه لاسه وسته و. اصلا د غوند د فرهنګ او د جامعې نه غوند موتي و. موږ زندگی نه ډیر شاته پاتې په کلونو کلونو نظر زموږ د تروغ ده، نظر د نورو کلیوالو په حساب باندې چې هغې کم سر کې او کم سر ته لاړ او موږ کم سر نه کم سر ته شاته راغلو. داسې به درته ووایم چې په هغې ځای کې زموږ کم ژوند و، موږ کم باغونه مثلا لرل، موټر هم لره، نور زندگی کا جوړه. هکله چې دې کار ته موږ شروع کړل، هغه کم خال چې شات اس موږ نو هغه ز موږ نه لاړل مخته، په اصطلاح دې ځای په غمنه بلا کوته ورسېدل. موږ دې بلا کونه بیرته جونګړې ته راغلو، یو خیمه ته راغلو کېدل چې به پیسو شلو بس یو باغ په یو باندې باندې ګرو کو، او هم په دې لار نه راښو دي 500 سره باندې باندې د ونیم خروار قرضانه ریکو موټر مې پکې خرڅ کړ. زما په وجود باندې ډېر تاثیرات کړې دي. زه یې پکړه يم. اول هغه داد چې ته اوس وګوره، زه سپینګیرانه نه جوړ کړی دی، دوی خو هر څه نه خلاص یو. دا داسې شی نه دي کنه چې انسان ته صحت ورکړي، که صحت یې ورکړ نو زما به ګیره او یختان نه سپینه. نور به مثلا داسې یو بل غلا ته نه ایستلم، یو بل لارې ته به نه ایستلم. کنه انسان غون طبقې د هر څه نه وباسي، نو په غاښو، په غوږو، په ششتو، په زړه، په یختانو چې وکړو په هر څه کړی دی. یو وخت همدا قصې خمار شو مناستم، چورت مې واه واه چې سړی د سړی هونسته چې لاړ شي ترنه پیسې راواخلي، یا لاړ شي یو بل کارو کې. لاړ مې موټر مې، هغه موټر مې راوسته یو بل سړی ته، مې ودرو دکاندار ته، دکاندار ته مې ودرو، دکاندار نظر روپی 500 روپی دا مې ترنه اغستلې. کنه پرس که مثلا د دې موټر قیمت چې په 400,000 د ماته په داس یو قیمت ویل چې په 100,000 روپی، هغه 100,000 روپی ته هم دوه نزه خوشاله نوم لکه غزر روپی ته چې په ساعت ماته راکولې چې زه خپل عمل پستلم. کله چې مزان سره چورت وه چې لوال کته چل دی، خو بیخ ډیر بد حالات دی. ورکه خدای پاک دې مسلمان تر نو وساتي. انسان په سترګه مې سړی ته نه ګوري، نو په ژوند کې په خپل کور کې دروغ نه وې
ویلی دی عمل منګه دې ته مجبور کړ چې نو بچیانو هم د خپل بچانو خپل کور سره خپل کلی کې بم سم خبر نه کول به د غلط نه او په کور کې جنگ او داوی همیشه فریب دروغ دی عمل مجبور ولو دی عمل بر الله رن الله چې خمار بشم نو به خپل پرده دوست آشنا هیڅوک نه پیژنه هر لارې ته بدل اسا شو
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی تا چه غالی چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شاید چه پا یو دود یه سڑای متاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازاده راجو دی زهر و کاروان پخبره اونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تاس زمان سرسم دخملی که وی
دا ازاده راجو در نو آوره دون کو دا دی دا زهر و کاروان خبره اونه رسته برخطره ورسی دو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکوجان له لسو کالو راهیسې په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپله مځکه کې بل تخم کري. دا چې کاکوجان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه او دا ځل به په خپله مځکه کې څه ډول تخم وکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په چو دې خرڅ کړل؟
بس خزه پختنه مکوه.
ولې څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په چو دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وې.
خدای کې مو پزدا وکي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پورې وړې هم یو افسر ښکل ده، نه کوم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کروی ما رسو خو نه یو، پوره وړي لا هم یو، دا څه کښت اور واخلي.
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کاله کیږي چې کروی، کله مرز و کی او کله ارزان شي ته دی خو غنم لا خدي
په خالا شو تمره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پوري به مو گزاره به وسوه. اوس خود سره او بو پیسې نه را جوړوي.
نه پويګم چې دا ولې زموږ د زمکه حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پويګم ما ته هم لږ نه معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کړه د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دی سړی وسه خبرې واوره، که ګټه ونه کړې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي یو ځل ورشه.
ښه سمه ده ور به شم.
مجید بچی ته مورشه ده ولاړ شه.
نه مجید به کار ته ولاړ شي سودا به راوړي.
سمه ده زه به کار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر وې سی ته هم ستړی مشی؟
راځه دغه د زما څنګ ته کینه.
سمه ده کینم. ځوانه وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې لس کاله؟ نو بیا خو به د ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کم یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې خلق وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي؟
هو نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلي، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم د کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پرله پسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي، که شل وار از مکه واړوي تخم یې پاتې وي بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو،
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه. بیا به یې وګورې چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ساعت